وخت په افغانستان کې د سهار لس بجو شوې. قدرمن دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په دې خپرونه کې مدثر موضوع دا ده چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو له افغانانو غوښتي د مشکوکو کسانو مشکوکو فعالیتونو د لیدو په صورت کې د افغان پولیسو د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. د پاکستان سفیر په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتی و او د روسیې راکټي حملو په اړه ورته خپل اعتراض اورولې. نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. ناجی صافی د افغانستان ولړی خبر نه دروري.
په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای المنزل کېږي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري، او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لورې په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای المنزل کېږي. همدا مهال په همدې مناسبت په ارګ کې غونډه پیل شوې، او دې غونډې ته به د ولسمشر غنی سربیره پخوانی جهادي مشران هم وینا وکړي. د ثوراتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ د 1901 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې المنزل کېږي. څلور ویشت کاله وړاندې په همدې ورځ مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ کړ او واک ته ورسېدل. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې له روسیې پرته د افغانستان د کړکیچ د حل په اړه فکر غلط دی.
د افغانستان د ستونزې د حل لپاره په هڅو کې د پرمختګ لپاره به مناسبه وي چې د روسیې فدراسیون استازی ور وبلل شي.
کریموف وویل چې روسیا په مرکزی آسیا کې سترې ګټې لري، او له دې امله په منځنۍ آسیا کې د روسیې حضور دایمي ګڼي. ازبکستان او افغانستان د مو سیند پر امتداد څه باندې 200 کیلومتره ګډ سرحد لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو ګډې قومندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې قواوو ګډې قومندانې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو د هغو اتو انتحاري حمله کوونکو نمونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان فرناندو استرلا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې انتحاري حمله وکړي. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې جګړه پای ته رسیدلې. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شاتیغ د پوستي عسکرو ته په لار کې کمین نیولی و.
د فیروسکو د امنیتي کمربند عسکرو د اوبو او نورو موادو اخیستلو لپاره وتلي و چې د دښمن په کمین کې راګیر شو. د دواړو خواو ترمنځ نښته تر ماښامه روانه وه.
خطیبی وویل چې د نښتې په اړه د دقیقو معلوماتو تر غونډولو وروسته به د حملې نور جزئیات څرګند کړي. په بنگلادیش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنس کرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قاتل مسؤلیت واخیست. زلحاج منان په بنگلادیش کې د همجنس کرایانو د مجلې روبان مسؤل مدیر وو، او د امریکا له نړیوالې پراختیا ادارې سره هم کار کړی وو. په بنگلادیش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلی چې د دوشنبه په ورځ پر زلحاج منان او دغه پر ملګرو د دې لپاره حمله وکړه چې هم جنس کرایانو په دې اړه معلومات هم خپرول. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینا تعهد کړی چې د زلحاج منان قاتلان به ونیسي، او پر اپوزیسیون ډلو یې تور لګولی چې له وسلوالو سره لاس یو کړی او قتلونه کوي. له اوکراینا په الحق شوی ټاپو وزما کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاترانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت یې بندیز دی. دا د کریمیا د تاترانو پر فعالیت چې د اوکراین په دې سیمه کې د روسیې د واکمنۍ په وړاندې مقاومت کوي د بندیزونو تر ټولو نوی اقدام دی. د روسیې عدلیه وزارت تېره اونۍ د کریمیا د تاترانو شورا مجلس د هغو مذهبي او مدني سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې افراطي فعالیت لري. د امریکا د پوځ جنرال پیټر ګریسن وایي په تیرې یو کال کې عراق او سوریه ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی. جنرال ګریسن پرون د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوې چې په میاشت کې 1,500 وسلوال له داعش سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیره 200 تنو ته راټیټه شوې ده. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لورې په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. په پارلمان کې پخوانی جنجالي رایګري د دې لپاره تر فشار لاندې وي چې په بغداد کې خلکو د عراقي شیعهګانو د مشر مقتدا الصدر په لارښوونه پراخ لاریونونه پیل کړي وو. د خبرونو پای
نن دا سوره تما دا مجاهدینو د بری د چلیشتمی کلیز سره برابر ده او په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې منځل کیږي. په اړه به ریپورت ولرو. همدارنګ به دام واوري چې یو تازه سروې چې د اروپای ټولنې لوري شوی دا ښیي چې په افغانستان کې فساد له عمده ستونزو څخه دی. د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړیدو د بنسټ ډبره پرون د کابل په تاجبیک غونډه کې خدل شوې ده. د دې مقبرې د جوړیدو په کار باندې هم ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې به دا واورې چې داسې ښکاري د امریکا محارف ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د سور اتما د مجاهدینو د بری د چلیشتمی کلیز سره برابر ده او د یوې غونډې په جوړولو سره په کابل کې د دې ورسی یادونه شوې ده. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې ده. له د په دې اړه نور معلومات واورو. پردیس صاحب، نن د غوایه اتمه نیټه ده، دا د مجاهدینو د بری ورځ ده چې 40 کاله مخکې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور کړ او کابل ته ننوتل. په کابل کې ویل کېدل چې د یوې غونډې په ترڅ سره به دا ول مانځل شي. تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
بلې، سلامونه ان صاحب تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په افغانستان کې د مجاهدینو له 40 تلین د لمانځنه کیږي. لنن څخه 40 کاله وړاندې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او په دغه ورځ کابل ته راننوتل. د غونډو په رابطه همدا اوس ان صاحب د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون ټول سیاسي مشران راټول شوي دي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلیو یو ویاند ویلیو چې دغه مراسم له دې کبله په مختصر ډول په هر کې نیول شوی دی چې د جهادي مشرانو غوښتنه وه. او د دې ترڅنګ په کابل کې 2-3 ځای نور هم د خلکو له لوري او د ځینو احزاب له لوري دغه ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان په ځینو ولایتو کې هم دغه ورځ لمانځل کیږي. په ټوله کې دغه د ولسمشرۍ ماڼۍ غونډه د دې تقریبا شیبه مخکې دا شروع شو او د سر ویناوالې د افغانستان لوی دریسیز قدیم شاه قدیم و او تمه ده چې تر څو شیبو تر څو د قوپ پورې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د غونډې ته وینا وکړي. د قدیم شاه شهیم خبرې دوی د افغانستان تیر هغه ته اشاره وکړه او اوس اوسنی حالات ته ځینی اشاره درلودي. دوی ویل چې که څه هم مجاهدینو غوښتل چې لبری وروسته یو داسې دولت رامنځته کړي چې د ولس غوښتنه ده، خو ګاونډیو او ځینو سیمه ییزو هیوادونو مداخلو دوی پرې نه خودل یا مجاهدینو ته دا فرصت ورنه کړ چې دغسې یو دولت رامنځته کړي. او د همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د ویل چې اوس هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په سر کې قرار لري او دغې مبارزې ته به دوام ورکوي. او که څه هم څلیرش کاله کیږي چې مجاهدین بریالي شوي، خو لا هم افغانستان له جګړو جنگ جګړو او دلته تاوتریخوالی دوام لري.
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د ولسمشر د څرګندونو په دې غونډه کې همدارنګه د نورو افغان چارواکو د څرګندونو په اړه به اوریدونکي خبر ساتو. په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلیرشتمې کلیزې سره برابره ده او د غونډو په جوړېدو سره لمانځل کیږي. په دې مناسبت په ارګ کې وغونډه جوړه شوې وه چې زموږ د خبریال ریپورت مو پرې واورېده. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې نه درلودې نه یوازې دا چې پوره نه شوې، بلکې ترخې خاطرې ځینې پاتې دي. خو د مجاهدینو ځینې مشران او قمندانان دا ورځ د جهاد لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د جهاد په کولو سره یې د شوروي پوځونو ته ماتې ورکړې. بلخوا د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت ناکام او هیڅ لاسته راوړنه یې نه لرله. خان محمد سین په دې موضوع د مختلفو کسانو نظریات راخیستي او دا رپورټ پرې چمتو کړی.
په افغانستان کې د سور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل خار یو وسیدون کې صاحب ګل آزادی راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړي دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې مېږ دې نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړي دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي، خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې وې، دغه صحیح ورځ ده. خو نه چې دې مېږ دې نوم نه غلطه استفاده وکړه، دوی ځای د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغه لاسه مېږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د 14 کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سور واقعا چې د مجاهدینو د کامیابي ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت ورسا ماچ شو، اسامینا آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کمایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وایي چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نه شو او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله یې په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سرات ورکړي. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف واچوه. زموږ مشرانو هم د ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفار و هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په در کولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو 14 کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هېواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح و بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نسبي وحدت چې وو دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه وو، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکامه وو او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل یې موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکېل شو او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام را وروسته حتی تر دې دمه له ناامنیو ځورېږي او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دې هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. آزادی رادیو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډې قمندانۍ له افغانانو وختي چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې دی پولیس او ملي اردو خبر کړي. ائتلافي ځواکونو قمندانۍ مخکې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو ته هغه اتو ځان وژونکو حمله کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو بریدونو پلان لري. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ تر وړي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو ګډه قومندانۍ وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قومندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګرد ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حمله پلان لري. دا کسان د حمله په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي، څو دا کسان ونیسو او د حمله مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیرې سه‌شنبه په ورځ په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکارۍ کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله څرګنده کړه چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
They are planning to carry out suicide attacks in Kabul and the surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حمله پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې شنبه په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنډیوالو قوا وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته چې دا کار د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندونو لپاره کړی. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلی او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په ورستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې ثبت شوې دي.
موږ وزارت مخارجه حملات یاد شده را محکوم نبود و خاطر نشان ساخت که این حملات بر روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکنند. باید این تخطی ها هرچی عاجل پایان بیابد.
در افغانستان در برنوی چار وزارت خبر پرنوایی چه پا کابل که در پاکستان سفیر سید ابرار حسین پلالپور و گوشتا و لسوالیوی که پر دی پیش و خواشنی سرگنده کرده. او جمعه کرده چه لدی عمله در افغان حکومت شکایت به در اسلام آباد چارواکوت و سپاری. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان له لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
یوه تازه سروی چې د اروپایي ټولنې لوري شوې ده ښیي چې په افغانستان کې فساد له عمده ستونزو څخه دی. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاحکار د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سروې د اپریل د میاشتې له 9 تر 27 نیټې په آنلاین توګه د ټولنیزو رسنیو پر مټ شوې ده. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د اروپایي ټولنې له لوري د تازه ترسره شوې سروې له مخې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه، ګمرکونه او د پاسپورټ ادارې د فاسدو ادارو په سر کې دي. دغه سروې د اپریل د میاشتې له 9 تر 27 نیټې په آنلاین توګه د ټولنیزو رسنیو پر مټ ترسره شوې چې 1400 تنو پکې برخه اخیستې ده. په دغه سروې کې له پوښتل شوو غوښتل شوي چې د فساد د کچې، د فساد په باره کې د راپور ورکونې، د حکومت د اقداماتو او له فساد سره د مخامخ کېدو په برخو کې د اروپایي ټولنې مطبوعاتي سلاحکار عبدالله یادګاري د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغوی چې په دغه سروې کې نظر ورکړی ویلي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي تمایل کم دی.
د سروې نتایج ښیي چې خلکو محکمې او د افغانستان قضایي سیستم په سر کې یادې کړې دي، او په دوهم قدم کې د افغانستان ګمرکونه، په دریم قدم کې د پاسپورټ او د تذکرو د ویش ادارې دي. او مهمه مسله ده چې د خلکو له لورې مطرح شوي د فساد پر وړاندې په حکومت د سیاسي تمایل نه موجودیت دی. دوی وایي که سیاسیون زیات تمایل ولري ښایي د فساد په کچه کې کموالی راشي.
خغله یادګاری وای خلکو همداراز له خاروالۍ، ملي پولیسو، د پوهنې وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت او ځینو نورو وزارتونو ادارو څخه هم شکایت کړی. نوموړی وای دغه سروې نتایج ښیي چې فساد د افغانستان د خلکو یو عمده ستونزه ده. د اروپایي ټولنې سلاحکار همداراز وای چې په دغه سروې کې 53% خلکو ویلي چې د فساد په اړه اړوند ادارو ته د راپور ورکونې په اړه باور نه لري. افغانانو په داسې حال کې په دغه آنلاین سروې کې چې د اروپایي ټولنې له لورې ترسره شوې فساد یو عمده ستونزه بللې چې په دې وروستیو کې د ولسمشر په مشرۍ د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا جوړه شوې ده. دغه شورا له هغو ادارو ملاتړ کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي او د یادو ادارو د پلان او ستراتیژۍ له عملي کېدو هم څارنه کوي. په همدې حال کې د ولسمشر د وایند مرستیال دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمن دی او په جدیت کار کوي.
مونږ متحد یو، له فساد سره مبارزه کوو. لویه بیلګه دا ده چې مونږ تر 600 زیات قاضیان تغییر او تبدیل کړي.
بلخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس سید حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د فساد لمن دومره پراخه ده چې په کم وخت کې د هغې راټولول ستونزمن دي. هغه له خلکو غوښتل هر کله چې دوی د فساد له مواردو سره مخامخ کیږي اړوند ادارو ته خبر ورکړي او د دغه پدیدې د مبارزې په برخه کې دی له حکومت سره همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون د کابل په تاج بیګ غونډه کې خودل شوې. د دې مقبرې د جوړېدو لپاره افغان حکومت 1400 امریکایي ډالر ځانګړي کړي. قاسم سولمل په دې موضوع رپورټ لري.
بلاخره د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ لپاره د مقبرې د جوړېدو چاري پیل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لوی کندهار د شورا په هڅونه پریکړه وکړه چې د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ مقبره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د دغې مقبرې د جوړېدو لپاره د ګمارل سوي کمیسیون مشري کوي، د سه شنبې په ورځ د دغې چارې د لګښت په اړه وویل:
د تیر کال د هوت میاشتې په 10مه نیټه د کندهار او شاوخوا ولایتونو مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د یوې درنې غونډې په ترڅ کې د هغه شهید د مقبرې جوړولو پیشنهاد وکړ، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبرې جوړولو لپاره $60,000 له خپل شخصي حساب او $400,000 د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې د سردار محمد داود خان د کارنامو په اړه هم یو ستر څېړنیز سیمینار په کابل کې جوړ شي. په دغه غونډه کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر غلام نبی فراهی لخوا د ولسمشر بیان هم ولوستل سو چې د نورو مسایلو ترڅنګ پکښې له لیکوالانو او پوهانو غوښتل سوي څو د داود خان د کارنامو په اړه زیاتې لیکنې وکړي. د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان د 1950 کال د ثور په 1 د خپل کورنۍ له 15 غړو سره د کمونیستي کودتا په نتیجه کې وژل سو.
په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، رستنی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته لاسته ورغی.
تر وژل کېدو وروسته د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل سول. د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي په 2008 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د حکم پر اساس د ګمارل سوي کمیسیون لخوا پیدا او د کابل ښار د تاج بیګ په تپه کې خاورو ته وسپارل سول. د سیشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې سوې غونډې کې د سردار داود خان وراره سردار نعیم د افغانستان له حکومت څخه مننه وکړه چې د لومړني ولسمشر د مقبرې د جوړېدو چارې پیل کړې. نوموړي همدارنګه ویل چې دغه مقبرې ته څیرمه یو شمېر نورې ودانۍ هم په پام کې دي چې ډېر ژر به جوړې سي.
پلان است که بخیر به زودترین فرصت بنیاد شهید داود خان
دیوی په پام کې ده چې ډیر ژر د شهید داود خان بنیاد هم ثبتو راجستر سي او دغه راز په پام کې ده چې د مقبرې ترڅنګ یو موزیم او کتابتون هم جوړ سي. د سردار محمد داود خان وژنه او د ثور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلور لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کیږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ.
سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ په هدف خپل نوې ستراتیژي عملي کوي. د دې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سیشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې دغه ستراتیژي به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په بشپړه توګه عملي کړي. دوستانو، په دې اړه یو ریپورت لرو چې د وخت کمی له کبله یې نشو خپرولی. د سیمې او نړۍ ریپورټونو ته ځو او یو سیمایز ریپورت راخلو. هغه دا چې داسې ښکاري چې د امریکا محارب ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. تېره اونۍ د امریکا دفاع وزیر اعلان وکړ چې 212 امریکایي پوځیان به عراق ته د سلاکارانو په توګه واستوي. په ورته وخت کې امریکا او سوریې ته هم عسکر لیږي. د امریکا د پریکړې ته متحده ایالاتونو دننه او په عربي نړۍ کې په څه سترګه کتل کیږي؟ احمد شیبر په اړه تفصیل دروري.
امریکایي ځواکونه د فرانس پریس اژانس په وینا په داسې وخت کې عراق ته بیرته ورو ورو ور روان دي چې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیرونه اعلان وکړ چې 212 پوځي سلاکران عراق ته استوي، چې له دې سره به په عراق کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر 4000 اته اویا ته ورسیږي. بلورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 250 څنګړي ځواکونه سوریې ته لیشي. د اوس لپاره 50 امریکایي کمانډو د سوریې دننه ملیشه روزي، خو انتقاد کوونکي د یاغیانو په وړاندې د امریکا مبارزه وروګڼي او وایي چې دا هڅې کافي نه دي او ناوخته دي. فرانس پریس اژانس لیکي چې د جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ولسمشر پر نظامي سیاست سخت انتقاد لري. د په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه وویل، په سوریه کې د امریکا د 250 پوځیانو زیاتېدل په زړه پورې انکشاف دی، خو ناوخته دی او شمېر ډېر کم دی. د لویدیز بل اژانس رویټرز بیا د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د دې د سیال د جمهوري غوښتونکو د کاندید برنی ساندرز په وینا خبر ورکوي چې دوی د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. بلې خواته فرانس پریس اژانس لیکي چې داسې نه ښکاري چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به هغه عربان آرامه کړي چې د سیمې له بحران سره د واشنګټن محتاطانه چلند غوسه کړی دی. باراک اوباما د دې ژمنې له امله چې امریکایي ځواکونه به له عراق او افغانستان وروسته په اسلامي نړۍ کې په بلې پلې جګړې کې ښکیل نه کړي، د دوهم ځل لپاره ولسمشر انتخاب شوی و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کولی شي زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ رپورټونه، ونیس پروګرامونه، له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ټکی کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم په افغانستان کې د سهار 12 بجې شوي. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مجاهدینو د بری د 27 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ښه او بد ترورستان نشته او یو ځلې بیا یې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو ګډې قومندانې د افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. په بنگلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. له اوکراینا په الحق شوې ټاپو وزمه کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتارانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت یې بندیز دی. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لورې په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خانونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 هم خبريږي. که چیرته انټرنیټ لري نو کولی شي چې د انټرنیټ له لارې زموږ په خبرونه، خبرونه، رپورټونه له نور تفصیل او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړی اچار له یادمه باسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو باندې لار څومره په تکلیف کړی یاست؟ له خلکو مو په دې اکله څه اوریدلې؟ نن په همدې اکله غږیږو. په وروستیو شپو کې تمثیل جوړام چمتو شوی، له موږ سره اوسئ. درمن اوردونکو د سړکونو بندیدل لوغ ستونزو څخه دي چې ګڼ شمېر ښاریان شکایت ورنه کوي. دوی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلي ژر رسیږي، او یا خو هم چې لارې لږ څه اوږدوي د موټرو د ګڼې ګونې له وجې مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د بندو لارو له وجې مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کیږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعت کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تک، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندیږي، او داسې نور مسایل د سړکونو د بندیدلو لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي د بندو لارو له وجې بدې پېښې سره مخ شول.
شفخانه ته تل لار بند و. د وزیر اکبر خان کې تو چې شفخانه د زایشګاه ته رسیږي، طفل تولد شو په داخل د ټیکسي کې، او نور داسې حالتونه راغلي دي چې تاسو ته معلومه ده چې څه موده مخکې دغلته لار بنده کړې وه. یو پولیس یې وهه، د کوم وکیل باډي ګاردانو، هلته یو ښځه له طفل سره یو ځای مړه شوه. ضرور ده چې مریض ته وینه ورسیږي، ضرور ده چې عملیات شي په وختو زمان باندې، ضرور ده چې دوا ورته ورسیږي. هغه چې په وختو زمان دوا ونه رسېدل، معلومدار په لاره کې تلف کیږي، له منځه ځي، ارزښت نه لري اصلا انسان دلته.
عبدالمتین وایي چې لارې ډیری وخت د دولتي کسانو د تګ راتګ په وخت بندیږي.
د دغه کسان باید په خپل ځان اعتماد ولري، ولس نه ځان حساب کړي او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې لورایه معلومیږي او هغه سړی هم نښه کوي، سم عادي انسانانو غوندې وګرځي، هېڅ خبره نشته. ځکه په اکثرو ملکونو کې داسې ده، زما یو ملګری تللی وو فرانسې ته، وایي ټول وکیلان په غه راځي په بایسکل راځي. په جرمني کې وایي هېڅ وکیل نشته ده چې موټر ورته دولتي غي، نه باډي ګارډ چا سره شته، نه ورسره عسکر شته، نه سلاح شته، نه هغه شته. صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنگ ده، خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلاح راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي، د هغو کسانو باډي ګارډان دي چې لارې بندوي.
کله خو طبیعي پیښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي، بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي.
مثلا باران وشي، هغه به اوبه په یو ځای کې ډنډ شي، هلته بیا موټرې هم بند پاتې وي، سړی هم بند پاتې وي، زموږ خویندې هم بند پاتې وي. تاسې باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو، د لبېجر په ساحه کې لاره ډېرې ور نه شوه صحیح کولې، لختي تولیدلې او بیا د جګېدو امکان نه و، او شاته دومره موټرې ولاړې، دا ډېره مشکله خبره ده، دا سړی تحمل کولی نه شي. یعنی کله کله داسې شوي چې زموږ د لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولټي ته تللي یا مکتبونو ته تللي، د ماښام له خوا نه همدغه شانې موټرو کې بندې پاتې شوي، هلته فامیل هم تشویش کې وي، روحن هم سړی تشویش کې کېږي.
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي، که څه هم په وخت له کور څخه وځي، خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي.
مونږ جلال آباد نه روان شو، په دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو، یا حتی څه کم دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو. پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده، دا مونږ په دو ساعته کې نشواله. له نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې را جوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي.
د سړکونو بندیدلو تر ټولو هغه میرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري. د وردګو اوسیدونکې مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړي.
هره ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي، خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی. زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ، وظیفې ته په وخت نه رسېدل، درسونو ته سمه رسېدګي نه کول، دا هغه ستونزې چې ټول ورسره مخ دي. کورنۍ دا نه مني، بلې ول لور یا هم خور یې یا میرمنه یې د شپې ناوخته کورته راشي. اره کورنۍ بیلابیل فکرونه او نظریات ورته منځ ته راځي، او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم منځ ته راوړي. روحان اته نشي کولای خپل کار روزمره ژوند په آرام اعصابو باندې په مخ یوسي. هر دقیقې دې تشویش ورسره، زه به کور کې څه ځواب وایم، باوجود دې چې هغه مجبوره ده او خپل هیڅ واک دې نه لري چې لاره خلاص کړي، هم ځان ته لاره واره کړي تر څو په وخت کورته ورسیږي.
د کونړ اوسیدونکو وجیه الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي، وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ راتګ په وخت سړکونه بند نکړي.
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري، دوی باید داسې په فارغ وختونو کې، په اوزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي، مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت، دوی خپلو ځایونو ته ځان ورورسي. دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نشي رسېدلی، په دې داخل د کار. یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رخصتۍ نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي، استوګنې ځایونو ته لاړ شي، چې ښار کې دا عملي موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده، ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي. داسې وخت راغلی دی چې شخصا زه خپله د پلچرخي نه زه چې ما حرکت کړی دی، زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی، په دې کې مې پیاده مزل کړی دی، په دې کې را باندې باران خاورې دوړې دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي.
د کابل اوسیدونکي امان په ښار کې ټکسي چلوي، وایي کله خو داسې هم کېږي چې سورلۍ په نیمه لار کې له موټر څخه ورنه ښکته شي او داسې قهرېدلی وي چې کرایه هم نه پرې کوي.
په بیروبار ساحې کې بند پاتې شي نو تبانې سړي زړه تنګېږي، حتمن سړي ته یو مشکل پیدا کېږي. نفر یو جګ شوی دی تر یو ځي پورې ماتې ویلي چې ما ورسوه په لاره کې بیروبار ډېر، هغه په نیمه لاره کې مونه کته شوی، تو کرایه موته نه دی راکړی، هغه غوسه یې په ما سړه کړی دی، که بل طرفه وي زوري بیا په منګه رسېږي.
قدرمنه دوستانو، موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له مرستیال سید محبوب سره شریکې کړې. هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري، څومره چې اوس ګرځي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یو حده راکمې کړي.
د ښار څلور لارې د ترافیکو پر مخ بندې دي، ځکه چې سړکونه تخنیکي عوارض لري چې دا خپله د لارو د بندولو سبب کیږي. په ډاډه سره ویلای شم که چیرې سړکونه جوړ شي نو د بندو لارو مشکل حل کیږي. موږ کافي پرسونل لرو، دوی په صداقت سره خپل کار کوي.
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړ پوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي:
اول خو معمولا
لمړی هغه لارې چې د لوړپړو چارواکو د تګ راتګ په وخت بندیږي د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا رهنمایي کیږي، خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندیږي چې فری لارې نه لري. په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي نو له موږ سره دې موضوع شریکه کړي، موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو.
اوس تمثیلی ټوټا ورو په تمثیلی ټوټا کې هم د باندو لارو د ستونزو پاکله خبرې شوې دي.
ترافیک
نشتا، یو پولیس آگل تا ولار دے ٹیلیفون لاس کے فیس بک ہوئی خبر میں نہ چاہتا ہوا
آخه دا ګورا فیسبوک کومنټونه لیکي دا څه بل سړی دا
هوندا بوتل واخله
ته واري ورکته څه ته ورکته څه جوړ کوا
خو زه به بیا ور شم ورندار فونې منی دا د لاړم ور پسی
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام. زیادینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول او زیادینو پایلې په ملي شورا کې وشو او زیادینو پای به خدای خبر چې چیرته او کله وي. زیادینو د جنگ خمار دومره وغیده چې زیادینو د څلوېښت کاله مور نه شو او زیادینو لکه د ملت په اوږو سپاره غټ فساد کوونکي چې هېڅ نه مړېږي، نه د بهر په ډالرو ماړه شول او نه د تیلو په قراردادونو، او زیادینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان. زیادینو نه مو څوک تیښتې ته پرېږدي او نه مو څوک پاتې کېدو ته، او زیادینو لکه سړی چې په خوب کې خپکۍ نیولی وي. زیادینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام کوئ لنډو خبرونو ته.
د خلکو مصیبتونه درې کاله نور هم زیات شول.
د سولې له پروسې نه د بسوګۍ واده جوړ شو.
سږکال حکومت د دې لپاره د مډالونو باران جوړ کړی که د بېرته پاتې کېدو وچکالي ختمه شي.
او له دې وروسته که کوم وزیر ملي شورا تالار ته ورځي باید کمپو، تکواندو، پهلواني، کراټه او کبډي زده او پکې تکړه وي. د خبرونو توصیل.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د خلکو مصیبتونه درې کاله نور هم زیات شول، ځکه چې درې کاله نور به هم د وزیر، والی، جنرال او آن د حوزې د آمر او آشپز د مقررې په سر سره وران او مخالف وي. خبر زیاتوي چې درې کاله نور به هم نه کراري وي، نه ارزانی او نه هم امنیت، ځکه چې میلما د ملي وحدت په 15 کلنۍ مهر ولګاوه او خبره یې له شکه یقین ته ورسوله.
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د سولې له پروسې نه د بسوګۍ واده جوړ شو. خبر زیاتوي چې منعی آوازې او منډې رامنډې دومره ګرمې شي چې ته به وایې پسرلی به له خیره سره ټول وطن د سولې ګلانو او د کرارۍ عطرونو په سر اخیستی وي. خو پسرلی به لا نه وي پیل شوی چې د دې او هغې په نوم د جنګي عملیاتو اعلانونه پیل شوي وي. اسې د سولې خوار قسمت خراب دی چې خبرې ژمی پیل کیږي او پسرلی لکه د ژمي واورې بیرته ویلې کیږي.
د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې سږ کال حکومت د دې لپاره د مډالونو باران جوړ کړی که د بیرته پاتې کیدو وچکالي ختمه شي. خبر زیاتوي چې باران په داخل او خارج، نظامي او ملکي، سیاسی او غیر سیاسی وچو داغونو یو ډول کیږي، خو د بیرته پاتې کیدو وچکالي نور هم زور اخلي او د ترقې نم ښکته ځي. کارپوهان باور لري چې په دغو مصنوعي بارانونو وچکالي نه ختمیږي، نو خطا ده چې د وچکالۍ د راتلو 2 کلن علتونه پیدا شي، بیا به وطن ګل او ګلزار شي.
او په پای کې در په دره آژانس خبر راکوي چې له دې وروسته که کوم وزیر د ملي شورا تالار ته ورځي نو باید کامپو، تکواندو، پهلواني، کراته، بوکس او کبډي زده او پکې تکړه وي، ځکه هلته د قاري وکیلانو د حملو خطر نشي ردېدلی. خبر زیاتوي چې ورتلونکي وزیران دې د خپلو کمیسونو تړۍ هم کلک کړي چې د لاس اچولو پر وخت یې ګریوان څیرې نه شي. د ورزشي چارو ماهرین وایي دا ښه زیری دی، ځکه وزیران پرته له دې ورزش نه کوي او ورځ په ورځ یې خېټې غټېږي، نو که د وکیلانو د وهلو څملولو ویره ورسره پیدا شي ایله به ورزش ته مجبور شي. خبرونه خلاص په خلاص.
زیاتینو د تیروتنې او تیرستلو دور دی. زیاتینو که رومي بانجان اخلي او که مالتې نو در ښکاروي جوړې او په پاکټ کې درته اچي ورستې. دا ډول د ناویګانو تیرستل هم رواج شوي دي لکه داسې.
څه ته ورته ګورئ، دا شیان ښکاره کوي چې سودا مو ده.
اوس نو تاسې خو غلی شئ چې زه شیان ښکاره کړم.
ځه ښکاره یې که، خو لومړی به دې ته شیان ښکاروې چې ورته دې څه شی اخیستې دي. ډېره خو ورته په آواز کوي.
مورې ځه ښکاره یې که.
ښه ده،
دغه یو د عربي طلا سیټ مې غوټۍ لور ورته اخیستی دی. دغه دی ښه یې وګورئ چې بیا ونه وایم چې بدل و.
غوټۍ دې ښه ده سي، ډېر ښه سیټ یې ورته اخیستی.
په 2 لکه یې ورته اخیستی دی، ارزان بیه نه دی.
و ښه دی، خدای دې روزي کې.
آمین، خدای دې روزي کې ورته.
دغه د بنګړیو سیټ یې مشر ورور ورته اخیستی دی.
اغه د تا خو معلوم نه سول وخوري.
د ما سوغاتونه به بیا په اخیر کې وګوري، ما ول خطا کیږي. دغه سیټم ولیده؟ دغه د طلا سیټ مې بلې لور پیروتې ورته اخیستی دی.
دا خوره لکه چې پردي سیټونه ښکاروي.
دغه د بنګړو د لندنۍ طلا سیټ مې پنبې لور ورته اخیستی دی. خیلی او گوری دقیقا.
مبارک، مبارک.
خوشحاله دی سی
وی خوری د لندنی تلا خو می وسوار یاده
تولسی پرینا فاطمه ګل او د نور دې هم په خو لیدلې و
نه په خو چې لزونه کلو
خو لندنی تلا وسره پیدا شویده
مورې هغه نور شانه وخارکا
شا دغه یخچال برقی جارو دی من تو دیگ او سولاری مشر لیورو ور تاخیستی دی
مبارک
مبارک نو سولاری چکاوا
لیوانه که بیا دی برق پایی چپس کور با پچیش رو نکوی
آر او رز خوبا نچپا کیجی
که دا حال و آر او رزی چپا در واخلا
دی ما خوی پا خدای لحر شینه دا غسولار دیر خواکسو من خود سو وقت مخ کیچی دی برق پایی چپس بیوی یوا دراما مون لیده که مو سولار دلو دای هر را ورځ به مولی دلی
دغه دی موبایل غټ سیټ دغه وړکای سیټ او دغه گوشکیانی کشر لیوره ور تاخیستی دی
مبارک
او ویلی انټرنیټ او فیسبوک دی په غټ موبایل کې ګوري او خبرې دی په واړه موبایل کې کوي او چې د سندرو اوریدو ته زړه وشو بیا د گوشکیانی په غوږ کې اچوي چې بل څوک ته نه په عذاب نشي
وی خوری گوشه کنی خواستم لار موبایل سره وی اغا دی هست یادی کرده
لیوانه که گما داغ اصلی اغا بروی جل دی که موری جل اغا دی
موری بروی جل نه اوریجنال
زال لوری که پی سواد امیم سترگی می بدو طول مجلس ندکی
زنو او سی خپل سوغاتو نخ کرکه
اشا داغ یو مندس پینو زروشیان او داغ نیم مندس رو زرو ما ور تاخیستی دی که خدای پخاده پی زرکی
آمین
آمین آمین آمین مبارک مبارک
مبارک
زه خدای دی پخاده پی زرکی
لبنگره او گوتو نیولی تر پای زیبونو آر شایستا پیکی
زه خدای دی پخاده پی زرکی
آمین آمین زه خامو پتلاو که پتا کریده
وانجی نکو راجه گشه زه نور استرشوام دانور تاسی خکارکی
مور جانی، اگه دیمو گانه را که چی زو؟
اگه دی وایخلی، داری بیمی، تیاری بیلی بیلی ایشی دی، گوره چی یو دی بلی وانخلی
وی، دا طولی گانه دی خلکو دی؟
تنو چو وایه، چی دی تا دی، دوغم راشیان دی کلا پخوب کم لیدلی و دا طول زندگی چی میخار چکم، دوغم راشیان نسم پی اخیستای
نو دی تغجمی پر از مولیخ کارول وات رو ری؟ ورین داره، او سمده سر رواج دی چه پا درای ما دیر شان خکاروی که خکارا نکی بیا خلق پوری خاندی تا تلکه چی در خزی ندی معلومی
زه دی دخمنانو خو مخز رو نپی و چول دی طول و مخونه لکه برقی ملقل تکس را اوشتی و
نو دی ما چه شایدی؟
لوری، داغه مخ طول دی تایو
داغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او جاتینو برخه خستون کی و صادق سپینغر نقیب الله لاروای برای افغانپور او جاتینو سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او جاتینو حیا مرادی جاتینو کلموک سره اړیکی نیسی نو ته پوسټ باکسونو شمیرې مودا دی کابل 44 یاو اویا کندهار 22 کندوز یاو خوست یاو او جاتینو جلال آباد 4
دشنو خالونو رو گدر لٹشو ہم پا کابل ہم پے خبر لٹشو دیر غلگرو سلونا یخشو کنا دخا پیرو در وطن غلوچ شو
وطن افغان وطن ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا زما جانا جانا وطن افغان وطن زما جانا جانا وطن افغان وطن ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا زما جانا جانان وطن افغان وطن
ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا
وطنا افغان وطنا زما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجودورنا اب دشمن اور شان ستاد وجودورنا اب دشمن اور شان زما جانا جانان وطنا افغان وطنا
خواهد و چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چه افغانستان که مداخله تونی شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری